درنو دوستانو ستړي مشې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل اندرته یو بار بیا هرکلی کوم په دې خپرونه کې د رازادۍ راډیوي مجله چې عموما د جمعې په ورځ په دغه وخت وړاندې کیږي هغه خپرېږي. د خپرونې زیاته برخه همدې کلتوري ادبي او فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د راټول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلی دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلی دي. د ناټو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته د روانېدو مخکې په لندن کې وو او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر لسمې نېټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخوا ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې وی ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغل احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی دریست خپشا شول، نو زکه په دې اړه لډیرو بحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دو ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلان د ازادۍ راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دې افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله وتړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرائیلیانې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلسطینیانو هم د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبې تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اوربند اعلان کړ. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې پاپس محکومیدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل واسنی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناټو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې وویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو واړه 9 خړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. دوستانو خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. لکه مخکې مو چول د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو ترې مخکې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړې سرمفتي شوی چې افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مریم مرستې پرته قایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلي، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه سره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره خصو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د روانې پروسې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي. د سیګار د رپورټ جزئیات له احمد تکل نه اورو.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو 100 کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's a good news as we're focusing on the region, focusing on economic
دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده یې تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلي حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو. څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي، په تیره چې شاوخوا 6000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکي فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمېدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې ولسی خلکو د سړک د بیا رغولو لپاره حشر کړی. دوی وایي دغه خام سړک به خپله ترمیم کړي، خو په اساسي توګه د پخولو غمی باید حکومت وخوري. له کونړ د روح الله انوري رپورټ اورو.
دلته د کونړ مروري ولسوالۍ په لسګونو ځوانانو، سپینګیرو او ماشومانو بیلچې او کلنګونه راخستې او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وایي حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي، خو چا یې پر غوښتنو غوږ ونه ګرولو، نو نن ځکه خپله لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل
کچا سرک دے ډیر وګت دین مت را تکار ونه کوله که وسه پوري مخفل را وتلی وروره دا شرم کړی دی ولګیو دا کانی ولا واره
مونږه تقریبا کار کړی دی او دا تاسو نه تر سرک نو دا سرک چې دی مونږ دا کری تر هغه د دین علاوه بر تر اسمار پورې تقریبا یبه دا 10-12 کیلومتر بیا دا شان په لاتون بغلندې ساتو که چرته دولت په دې باندې کار وکړي نو زمونږ ځوانان به دې په ځای نور کارون ته بیا مخ کی.
دوی وایي یاد سرک د مروري شلتن او اسمار ولسوالۍ سره نخلوی او په دغه لاره په زرګونه کورنۍ پرتې دي چې د سړک د خرابوالي په وجه ټول ستونزو سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټه ستونزه دا ده چې دا سړک خامه ده، کله چې ته بعضي مریض ته پېښ شي مشکلات پېښ شي نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسېږي نو په ګاډي کې هغه چلته رسېدل د ډېرو ستونزو سره مخ شوی. یا کله نسایي ولادي مشکلات پېښ شي په کلي کې نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نه شي رسېدلی.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سړک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کېدو او د موټرو د تګ راتک سره ډېر زر خرابېدای شي.
دا غوښتنه لرو او چې زمونږ دغه سړک مونږ ته پوخ کړي راته، ځکه ډېر زیات غمونه دلته پراته دي، ډېر مشکلات سره مونږ مخ یاستو.
دا سړک زمونږ ډېر خراب دی، پوخ نه دی، دوړې دي، بیماران پیدا شي، زنانه کنډو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر عبدالله دورانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مروري او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سړک رغولو چارې روانې دي.
دا سړک د یو شرکت لخوا عملا ورباندې کار روان ده، چون د دې سړک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندنکاري سیمې دي چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارتي فایده عامه چې ریاست اکاډمي ته هدایت ورکړی و چې دوی به جدي مراقبت کوي. تر موږ د مراقبت لاندې ده ځینې تخنیکي ستونزې لري، د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد د زون د انراب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې، سربندونه، سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزوری شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو دپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنې ناست دي.